سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تلر شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځان وژونکې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیې قمندانۍ د بن جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د حملې په ورځ وروسته له هغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشي پرونۍ غونډې ته وویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام له پلوه اندېښنه لري. د اجدلی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي. د لیندې پر یوشتمه د طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبله یې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتش د خراسان څانګې فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. واسلین بینزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شویو وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شوه چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قمندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیری وونی کې 102 تنه افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شوی دي. ایران په دې وروستیو کې دغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټک کړی ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمته او د خوشکولو لړۍ ته د دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغ وکړه چې حماس ډلې د برمته او د خوشکولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. خغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدۍ سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرایلي برمتو د خوشي کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبله اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې کله خوان ډېر ځان دي.
نن د فبروري 18 په ساینس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس ټيب او نور علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یې 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک دی څنګه مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 1400 خوده دی. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي دا 14 سیمې مخالف ځواکونو کله بند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښه مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د وی څنګه مخې ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطن نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر لسوارلس تر ولستنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې له عملی ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته حالته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلهوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د زمال رسی چې افغانستان کې نږدې څلور کاله کې چې افغان نجونو له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی یو د زده کړې د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي کولی شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډېره ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپوږمۍ پراپور چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړي سره غږېدلې ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړې وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د شزنن د خپل لیدلې خوب ژوندۍ مثال یې ما او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هره ورځ خپلې موخې ته نږدې کیږم، خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور، چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چه دی کابل اوسیدون که دولش بگم تولگی پورتل از دکرو را گرزول شوی وایی اختلیه یوا انجینرشی او خپل هیواد تا خدمت وکری.
ما اختل چه انجینرشم او خپل هیواد تا خدمت وکرم، خلص دکرو محروم شم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یو سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران ناشونی دی.
د بشري حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې، او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منع کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړې ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو، او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له ماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انتونیو ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمته او خوشي کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پڼول کل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخاوني سو چې په غزه کې د ویلوې تراژیدي سبب کېدای شي. غلی کلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقه په اساس پر خپل ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او پترس کې د اسرائیل له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلی برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلی برمتو د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیل د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرائیل په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنجا وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشې نشي نو دای به د غزې د اوربان موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري آژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیر کیفیت او لوړو بایو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او تپاغو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصارف بې ځای دي. د ارزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د ارزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولته غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د ارزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي کله ناکه بنیسي پخوا پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سم کاش خو وروره موږ په شل واره کې واړې کنه رخیږي موږ دغه د غوسه دغه خوښ لرو وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمه کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې واپلر کار دی خوندور نه کوي.
د ورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاری موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای څخه
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودی ځینې پی ډي اف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د جنګوهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خېژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته شاته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم. هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انتنونه راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر اروزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې شوی دی او ژګیر خدمات وړاندې شوی دی. تقریبا په سل کې 80% ژګیر خدمات رسیدلې دي. د ساحې په اړه چې په اروزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دی، ان شاء الله په راتلونکي کال کې به له موږ انټرنیټي او ژګیر خدمات
په اروزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري: افغان بیسیم، ایم ټی ان، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپل کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په چیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي چې شروع شوی دی نو وسو دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیکار دي، بیکارې صدا دي یو نیمه بجا یو بجا وخت دی لري ګر بیکار سره ناس کار نه دی روپی دا سوی دی وسه پر دا ټول ژمي دا کم بیکار په بیکاری کې روان دي. مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کولای، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجی حالت هم دا سره زی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او دا چې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مکسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی نه خواریسته نه روزګاري شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نه سي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې اریان دونه شی ولا کړه رو پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښتل ته بېخي دا رقم چې و دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوي دا د اوس پورې ولاړ حالته کارونه و شو دغه یو روزګار دغه ولاد و ولته بېخي ډېر وخت تیر کړی دلته چې راغلی ولا کوي زیره معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځې کې کار پیدا سي کله نه سي پیدا بس بیرته ولاړ سو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو له امله د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه اغیزمنه شوې ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. د هغوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
د وو غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلد دلته چراسو بیکاره یو بدلته همیشته همیشته بیکاره کښنستلی انډباله کار نسته. دولت سره دغه غواړي چنډباله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي ژوند وکړي کارګر د پاره کار بس دایمي کار انډباله اختای برابر سره شخوند کینو کار نه نو برمردل تاسو کوم پجاجرو کې ناس یا پښیدان چوک لا
دغه مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناش ته د ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان ځنی پات د مونږ دلته ناش زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د اجرو کې ناش تی برور هر سړی په خپل ماشام روډي پر اړین دی یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شو دی. سلامونه شینواری، صبح په خیر. کړه چې د ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم السلام احمد زی صاحب، مننه تاسو د بلنې نه. وګوره، دا لومړنۍ پیښه نه ده، وروستۍ پیښه نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولسته او نړیوالو ته ورکړی و او فهمې ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري، فقط او فقط د هغې پایلې دوی ترلاسه کوي. په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي، یغې ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپلمنځي اختلافاتو او ناندریو او د قدرت په ویش اخته دي. هغه اصلي مسؤلیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارونو په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله چې ورسېږي چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت اېدا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستې وي. دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت اېدا وي چې کېږي ننګول شي؟
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالته نشته. امنیت نه موږ کما غو فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیاره رامنځته شوی او داغي ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت ګواخه هم دوی خپلو. ولی اوس کوم حالت چې دی، اوس په افغانستان کې متعدد تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی ګواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي، امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی. د افغانستان ولس، د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري، نه څوک شخصي امنیت لري، نه اپراتیفي امنیت لري، نه کاری امنیت لري، نه د پرمختګ امنیت شته ده. نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي. مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نه کولای شو.
او ورسته کې شینوار صاحب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه، که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده، بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده وي، اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یو ډله عملیاتي کچ ته وزي، هغه حد ته رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي. او
دوی ډیر زیات
مالی
ډیر زه تمنه کوم شین مرسته چې موږ سره مو خبرونه کې ګډون کړی وو. درنو اوریدونکو د 15 دقیقې پس خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي. تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو یاستې په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکو چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژنه کې حمله کې 15 کسان وژل شو دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانې د وان جمدین خاکسر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وای په وژل شوی کې د طالب وسلوالو او ملکی وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د خغلی خاکسر له قوله راغلی چې بریدګر خپل چادونکو مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د عملی وا ورځ وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دجډلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسیالې دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دجډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د دجډلې په تیرو تباد دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوې دي، د لیندې پر یوې اجتماع د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستندونکو چارو د سر راس وزیر خلیل رحمان قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو عملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ شوبلې اړولې ده. په ملګر ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د اجتماع خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیل لري دي. وایسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوی وسلو ته د دیش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه درېولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناتو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګړې وسلې پاتې شو بل اخر د دیش لاسته ولويږي. د ملګر ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځنګړي غونډه کې پر دې باس وشي چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر. ز فرشته سه حکیما تاسو زموږ غل ازادۍ رادیو نه اوري خبرونه د 15 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ورستي راپور چې وړاندې خبر شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګي برید چې مسؤلیت یې داعش منلې وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي داعش په دا برید د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوی دا په دې خبرون کې را سره قدرمن میلمانه هم شته د سیاسي چارو شنون کوي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همداراز نثار احمد شیرزای صاحب را سره خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته خر اغلاست ویم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب که تاسو راته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوی دي طالبانو په کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د دایش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا دغه دریو کلونو کې په افغانستان کې پیښې کیږي، حملې کیږي، لکه وروستۍ حمله د یو وزیر وژل کېدل او بیا پړی د دایش ډلې په غاړه اخیستل، دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو یې څنګه ارزوئ د دایش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خور تاسو ته، چیزی صد تا و درنو آوردون که تمو دک شک نسته چه پا افغانستان که نیاواز دایش دله، بلکه مختلف نور تروریستی یا حد اقل تروریستی او افراطی افکار و مرتبط دله حضور در رو دله ده و حضور لری، اما په مختلف کچو دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یو شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه راشروع او تر پاکستان او حتی تر هنده پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پراک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروی تضاد و اختلاف لکبلی چه طالبان ده داعش سره پا فکری لحاظ داری، شک نسته چه طالبان حدث کرده چه داعش دل وزپی او کل کلی هم زپل ده او ممکن فعالیتونه محدود سی بی بی. اما دغه ادعا چه نور داعش با افغانستان که مسته یا پسیمه که مسته یا نور تروریستی گروپونه فعال ندی در دیر واقعیت نلری، لکه تاسو پا خبر قبر کرده اشاره درلوده تا داعش دله پا افغانستان که پا مختلف سیمو که پی تیر دری کلو چو بیستو که پا مختلف تروریستی عملیاتو لاس پوری کرده او تر دیر حد پوری اگه خفل اهداف انسته این کلی اگه تا رسیده دیدی نو در دا خیلی چه داعش یا اگه پا ورد نوری مشابه دلی فعالی دلت. یا بله نقطه هم زغوارم عرضو کم چیز کلا کلا طالبان هم ادا کوی پاکستان چخپلا پا اصطلاح ده تروریستی گروپونو پسیمه که تروریستی گروپونو زیگنتون پیجندل کهی او لده گروپونو سره لپخوانا دیر اریک درلو دلی دی یا ایلری دوی هم کلا کلا دخپلا گتو ده پارا ممکن پر مختلف القاب لانده یا حتی لده شانورو دلو سره پا همغږي ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري د هغوی د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولی شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه. دې سوال ته به بیرته راوګرځو، خو ورځو شیرزي صاحب ته. شیرزي صاحب، تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کېږي چې د طالبانو پر منځ کې خپلمنځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه اختلافات هم کېدای شي د دایش غوندې تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی، یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپلمنځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته ستانګزي صاحب ته، تخنیکي همکارانه او څوک چې دونګه غږ اوري. ګوره، د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش دپاره دلته ډېر لویه تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپله ځانز یو بل سره دښمني لري، یو بل تروری وژني او د هلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخباراتو سره ده، دا خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بریدونه کوي، دوی هم پرې اچوي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوو چې داعش شته، داعش فعاله ده او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري. د د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش لپاره لار واره کی لار جوړ کی او داعش لپاره دلته دوی خپل دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته دوی خپل د داعش د لویدول لپاره دوی ډیره کلکه کار کړی د په دغه درې نیم کال کې دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلې ده او داعش نشته دا یو فریب ده یو دروغ ده طالبان د طالبان بل نوم داعش ده د طالبان او القاعده دلته ګوري القاعده تر ټولو نه لوی ده القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور د یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي که طالب ده که داعش ده که هر څوک نور تورستي ډلې ده دوی اصلي بنیانګذار هغه القاعده ده یا د دوی پلان جوړون کې اداره هغه القاعده ده د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده ډېره قوت لري او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي د داعش نوم استعمالوي معلومیږي چې دوی خپله د داعش د جوړغت کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده د داعش د سربازګیري د جلب جذب دپاره دوی کار کړی ده ښکارا معلومی او پاکستان هم په دې کې ډیر لوی لاس لري پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده موږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډیر لوی لاس لري اکثر د داعش د شاخه خراسان چې ده د دې قومندانان او لیدران چې ده دغه پاکستانیان ده اعظم ډیره پاکستانیان ده او کرام معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي او داعش یو بل وظیفه ده لپاره په منځقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو د دوچت کرام معلومیږي چې د دوچت دوی لاسته
مننه شیرزای صاحب استاد څنګه تاسو تر ازو کډاراته وای څنګه چې شیرزای صاحب نه هم د پښتنه وکړه کته تاسو هم راته وای لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کیږي او بیا دغه د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډلې هم منی بل خو ته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپل د طالبانو په منځ کې د اختلاف فاتو پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی لکه د یو وزیر وجل کېدل دغه تاسو څومره غواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمې منطقې ته څومره غواخونکې حالت دی
ګورې کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لهذا میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگورو ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجندا که داخلوی اگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پرمبنا موضوع آجندا تا داخلوی ملگورو ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شامله ای برای که بده که هیچ شک نسته چه بلکه توریستی گروپو نفعال دی لیغل جمله نه به داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران دلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا دوزر و معتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا همه جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل را برسیره که خصوصا کلا چه داعش پا عراق که او ویوروس پا سوریه که ځپل کېږي دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې هغه غاړې ته دلته دوی فعالېږي او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شینوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې
دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې هغه جبهي جنګ یې ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات یې ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشه شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ ته داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلفې منابع لري تنبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. د ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده. دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري. په نړیوالو مناسباتو کې نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نسی کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربې ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډله ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لګل جملې نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم د دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې لپاره یو ښه ځای، یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکي ته کرا شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطحه نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکې ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمې ته، خصوصا خپل افغانستان ته، د دغه وسلوال ډلو لکه داعش غوندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ارتباط دوه ګونی برخوردونه کیږي په سیاست کې د اوس په نړیوالو مناسباتو کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفاده سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي، یا حداقل خپل دښمنان په مناسب نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بل دا چې بل ډېر اوږده کې دا د عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت یې څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تروس په دې هېواد نه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، نو دوی به وکړی شي بل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي؟ په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تروسه پورې هم یو د دلیل نه پېژندلو د طالبانو همدا چې لا تروسه هم دنیا او عامه ذهنیت په نړیواله سطح فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان دي. بلان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شخص دوی تر وخته کې خودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پېژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ په تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پېژندلو یو عمل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړ چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګلي جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پر اسنه ته نو پېژندل شي بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نور هېوادو ته ځي، نور ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناءً کله چې طالبان له نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت فکر دی، طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ څنګه چې ستانکزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو دپاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان دپاره یا منطقه یا دنیا دپاره دوی ګواښ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دغه ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده، که داعش ده، که نور تروریستي ډلې ده، که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار، د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کارولې ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ډېر نیم کال مخکې د داعش خبره نه وه. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه وه، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او دوی ډېره دوستي وه په لویو سیژونو. د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو دپاره، لویولو دپاره، او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو، او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې ووایه چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقاني وژل کېدو، د خیل رحمان حقاني وژل کېدو، د دوی خپله ذاتي دښمني وه او پرې واچوله په داعش باندې او نور همداسې
داسي هر کار چکیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پويږي څوک ثابت ای چې دا داعش کړي د داتول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپل لوی او دام ډیره مشكله ده چې مونږ وای چې طالب او داعش بیل ده همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نمونه بدل ده او استخبارات دوی د نمونه په بیل بیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخ کې وای چې القاعده ډیره لوی یو ډلې ده شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي ولې د القاعده لپاره نه جوړوي ولې د طالب لپاره نه جوړوي ولې نور ډلې د دوی لپاره نه جوړوي معلومیږي چې شورای امنیت هم د استخباراتو لاس پوسی ده چې د دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لوی دولو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ کی غیر مستقیم ولی نور توریستی دل دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې د لوی وکه په سوریه او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړ نکله دوی معلومیږي چې داعش یو لوی نور وظیفه ته دوی آمده کوي او داعش د لپاره دوی خپل تبلیغات کوي او طالبان که دای وای چې مونږ داعش ځپلې ده او همدغه طالبان او د دلې نه او په دغه ډیر نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه واخیسته داعش ډیر لوی کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفه ته دوی آمده کړی ده او طالبان چې څو وایي چې مونږ داعش نه یو د دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناسته نه جوړوي
مننه شیرزای صاحب ستانګزای صاحب خبرونه وخت کم پدې د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا د دغه غونډې نوروسته یا نړۍ به طالبانو سره د دې مبارزې لپاره چمتو وي چې مثلا د داعش او یا نور وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره په دې چې سیمه نارام نشي آیا د دوی د ځپلو لپاره به نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي او کنه دغه جګړه به تنه خپل طالبان پر مخ بیایي او آیا دوی به دا امکان
ګوري دوا مسئلې باید پام کول په دوه خیز ډول دا اوس هم د سه هیوادونه شته چې طالبانو سره په همغږۍ په دغه اړه همکاري لري له غلې جملې نه روسیا دا خبره لري د هغوی د امنیت شورا او لوی منشي څو بسته مخ کابل ته راغی ایرانیان دا همکاري لري ازبکستان او سره لري حتی عربی د عربی هیوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط چې طالبان سره استخباراتي همکاري د اوس هم لري په دې ارتباط اما یو تازه خبر په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یو پریکړه وکړي پر لنډه زمانه کې چې ډېر ته خوشبین نه یم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادره دو په شکل وي نه دی او قطعنامې د صادره اولو پریمان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي دغه دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تروس پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده لا تروس پورې ډېر اعتماد ور باندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي.
ډېره زیاته مننه استاد تاسو نه او شیرزای صاحب تاسو نه په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د نن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اوریدل زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانګزای او همداراز د سیاسي چارو شنونکو نصار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو زموږه کلا ازادي راډیو نه د ډیر زیاته مننه چې تر دې د مرا سره وي
ځنې په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د پلیټ د سیاست اجتماع
شکر دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو